طالب چارواکی وایي په تیرو دوو میاشتو کې د مخدره موادو ضد 310 عملیات ترسره کړي دي او 60 تنه مخدره مواد نیولې دي. شماره از دهقانان در ولایت غزنی که به کشت جواری رو آوردن خواهان توزیع تخمهای اصلاح شده و کود کیمیاوی هستند. یو شمیر بزگران ده خارجی اصلاح شوی و غنم و ده تخمونو ده که اصل نه خوشحاله دی. خسکال بارانونو زین و نور و کختونو تا تاوان رسوله دی. ده امریکا غک ده یو موضوع او چو زاوی و نیز خبرونه پا افغانستان که پا کرنیز پرمختیا متمرکزه ده. سلامونه او خیجاره د امریکا غک د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته ښه راغلاست. زه برېښنا مرخیله یم. د هرات ولایت د طالبانو د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت وایي چې د دوی ځواکونو په تیرو دوو میاشتو کې د مخدره موادو ضد 310 عملیات ترسره کړي دي او په پایله کې شاوخوا 60 تنه مخدره مواد نیولي دي. صفي الله احمدزی په دې اړه راپور لري.
په هرات ولایت کې د طالبانو ځایي مسؤلین د مخدره موادو پر وړاندې د یو شمېر عملیاتو ترسره کولو خبر ورکوي. حیات الله روحانی د هرات ولایت د طالبانو د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر وایي په دوو میاشتو کې شاوخوا 200 تنه د مخدره توکو په تړاو نیولې دي.
په دې تیرو دوو میاشتو کې الحمدلله موږ د هرات ولایت کې په 19 او 15 کې موږ الحمدلله 310 عملیات ترسره کړي دي او د دې په نتیجه کې موږ تقریبا 70 تنه مواد مخدر ټینګ کړي دي.
په نیول شوو مخدره توکو کې 4 ستریاک، 6 ایروین او یو شمېر نورې توکي شامل دي. بلخوا د هرات یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د مخدره توکو پلورونکو سره جدي چلند وکړي.
متعدده جمعواره کنه فهمیده مبارزه با مواد مخدر فهمید افزایش دهد، فهمیده که انشاءالله جوانان به افغانستان بدبخت نشد.
کوشش ما و خواست ما از مسئولین هست که هرچی میتونه در این باره کوشش کنه تا که مواد مخدر از شهر دور کنه، از مردم دور کنه، از جوانان ما دور کنه تا که بتونه مردم زندگیشون خوب و راحت تر باشد.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات یو شمېر اوسیدونکي مخدره موادو ته آسانه لاسرسی او د مخدره موادو پلورونکي د ځوانانو د روږدې کېدو اصلي لامل بولي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
کشاورزان در ولایت غزنی میگویند که پس از ممنوعیت کشت کوکنار به کشت هنگ یا انگوزه رو آوردن. با گفته آنان کشت این گیاه آسان بوده و همچنان با فروش شیره آن عاید خوبی به دست می آورند. این دهقانان از حکومت طالبان می خواهند که آنان را در قسمت تقویت کشت هنگ همکاری کنند.
محمد دین باشنده ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی در 4 جریب زمین خود با مصرف 800 هزار افغانی گیاه هنگ کشت کرده است. از آغاز شیره برداری این گیاه حدود 2 سال می‌گذرد و به گفته این دهقان هنگ در تناسب به کوکنار حاصل بهتر و درآمد بیشتر دارد.
مقصد از دیگه چیزا که بهتر است. از کوکنار که از دیگه که کی خوبش است. کوکنار هم در جامعه هم در مردمی کی از استفاده کنه در بدر میشه دیگه. می دین دین د غزنی همین خیلی پروش تراقیچ.
در حال حاضر قیمت 1 کیلو شیره هنگ در بازارهای داخلی 14000 افغانی است. این کشاورزان از حکومت طالبان میخواهند که آنان را در تقویت کشت آنگوزه همکاری کند.
این بسیار چیزی حلال، بسیار چیزی پاک است، بهترین کشت است. اگر دیر که دولت خان مردم خان ملت خان دهقان از را همکاری بکنه از تمام کشتا کده این کشت بالاتر است.
مسئولان حکومت طالبان در ولایت غزنی میگویند آنان به منظور گسترش کشت های بدیل در این ولایت برنامه های را روی دست دارند.
پا
پلان های خود ما داریم که همی در بخش نباتات سنتی و تلی بخصوص زعفران، سویابین، مثال شرشم، هینگ چگونه ای را رشد بدیم و چگونه امرای دیاقین کمک و همکاری چگونه صورت بگیره در پلان های ما هست و ما انشالله که امرای دیاقین را کمک همکاری خواست کردیم.
به گفته مسئولان ریاست زراعت غزنی، کشت هینگ بدیل مناسب کوکنار بوده و در سالهای اخیر در شماری از ولسوالی های این ولایت ترویج یافته است.
د طالبانو د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې د کروندګر د ملاتړ او د احتکار د مخنیوي په موخه د کروندګرو څخه غنم پیری. د دې وزارت یو موین وایي له یولسو ولایتونو څخه به نږدې 9000 تنه غنم وپیرل شي. صفی الله احمدزی په دې اړه راپور لري.
د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت پلاوی چې د کروندګرو څخه د غنمو پیرلو په موخه هرات ولایت ته سفر کړی وای، شاوخوا 4000 تنه غنم به د هرات کروندګرو څخه وپیری.
هرات ولایت ته زموږ د سفر هدف دا دی چې موږ دلته مازاد غنم رانیسو د حکینو سره. د حکین چې په هلته په وطن کې تجار ورزی یا اله فرزی هلته غنم جن رانیسي، هغه تقریبا د حاجي صاحب اجامالله خبر خوا دی واضح شوه تقریبا پښتو فایر خو نو مر په یو سل دی څو پنځه روپۍ نرخ ورته ورکړی دي. دا زموږ د حکینو سره همکاري ده او مرسته مو د حکومت نه دي.
بل هدف مداري کم بزګران چې نور کرسونه کړي، خدای نه کړدا کوکنار کړي، بنګي کړي یا نور نور هغه کرسونه چې هغه ناروا کرسونه یي، هغه د نشه یي توکو کرسونه یي، دا اوس خې مخ را وګرځي او د غنمو وکړلو ته تشویق سي او غنم وکړي.
د کرهنې وزارت د دې اقدام موخه د کروندګرو څخه ملاتړ، د کوکنارو کروندګر د غنمو کښت ته هڅونه او د احتکار مخنیوی یاده کړی ده. بلخوا یو شمیر کروندګر ټینګار کوي چې د کوکنارو پخوانی کروندګرو سره دی د بدیلو کښتونو مرسته وشي.
اینکه کشت کوکنار منع شدن کار نیک است، هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ انسانی. اما چیزی که خیلی مهم است، ما بارها تکرار کردیم، موضوع جایگزین بودن اینا که باید یک کشت جایگزین ما برای دیغان معرفی کنیم.
د کوکنارو د بندیدو موږ هم ښه خاطره لرو او ښه نیک اقدام دی په شرط دی چې بدیل ورکړي. هلته د کوکنارو په کښت کې چا پوجي کول، چا نیش وی، چا هر چا یې ګلو ډوډۍ پیدا کول، هغه ټول پر بند دي او زراعت هم رشد ونه کړي نو خو بار خلک ملت در به در.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې د شاوخوا دریو کلونو را په دې خوا چې د کوکنارو پر کښت بندیز لګیدلی، کروندګر وایي کوم بدیل کښت یا مرسته یې نه دی ترلاسه کړې. هغه څه چې د طالبانو حکومت وایي په یوازې نشي کولی او په دې برخه کې نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
شماره از دهقانان در ولایت غزنی که به کشت جواری رو آوردن خواهان توزیع تخمهای اصلاح شده و کود کیمیاوی هن. اما مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در این ولایت میگویند روش های نوین کشت جواری را برای دهقانان معرفی کرده که سبب افزایش محصولات آن می شود. گزارش از همکارم لطیف یعقوبی.
روزیخان محمدی یکی از کشاورزان در ولایت غزنی است که در یک جریب زمین خود به شکل قطاری جواری کشت کرده است. او کشت غلجات از جمله جواری را بدیل مناسب کوکنار می‌خواند.
بدیل کوکنار جواری است، گندم است، سویابین است، هنگ است یا هنگوزه است. بدیلش زیاد داره، کمر آید از او که زیادتر داره و هم گفتم که هم ثواب میشم خورما میشه، چون نوخو حرام است یا حلال است. چون اگر از ما از یک ذره زمین دو لگه افغانی به دست بریم، به اندازه که ما 50000 افغانی ازی به دست بریم او جایی نمیره، او پول کیستن به اندازه ازی، چون حرام است، حرام حرام است دیگه.
اما او نیز همانند سایر دهقانان از حکومت طالبان میخواهد که برای آنان تخمه های اصلاح شده و کود کیمیاوی توزیع کند.
و از دولت خواهش ما می است که زیادتر توجهش سر دهقانا باشد، در قسمت تخمه های اصلاح شده کمک کنند، در قسمت ادویه زراعتی برش کمک کنند، در قسمت ماشینری و چیزا خودش هم کاری کنند. خصوصا زیادتر که دهقان دچار مشکل که است، دمی بخش ادویجات زراعتی و تخمای اصلاح شده است که به دسترس ندارم.
مسئولان ریاست زراعت ولایت غزنی میگویند دهقانان را با روش های جدید کشتی جواری آشنا ساختند.
قطعات نمایشی جواری که ما توضیح کردیم برای دیاقین به شکل قطاری ناکاشت میکنن که حاصلات که به شکل قطاری کاشت میکنن نسبت به شکل پاشان کشت میکنن حاصلات چیه بیشتر میباشه. از این ریاض که هستم ما میتونیم کمی را به شکل قطاری و همچنان به شکل عصری چی کنیم کشت جواری دولت غزنی را تطبیق کنیم.
هرچند آمار مشخص زمین هایی که در ولایت غزنی جواری کشت شده وجود ندارد، اما ریاست زراعت این ولایت میگوید در تلاش گسترش این کشت به تمام ولسوالی های غزنی است.
لو کلتورونو دودونو میلیاتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
په کابل کې مسؤلین وایي چې د مشارکت او مزاربت یو نوی صندوق جوړ کړی او د دغه صندوق لارې به له بزګرانو سره د کرنیز پرمختیا په برخه کې نغدي مرستې کیږي او دا یو نوی پروګرام دی. محمد ابراهیم مومند پرې راپور لري.
دا د کرنیز پرمختیا د صندوق تر رامنځته کېدو غونډه ده چې له مخې به یې له بزګرانو سره د مرابحې وروسته وس د مشارکت او مزاربت تر نامه لاندې د نغدو پیسو مرستې کیږي. د کرنې وزارت ویاند مسور حق مستعین امریکا اکثر په خبرو کې وویل چې سکال د تیر کال د 1.3 میلیارد افغانۍ بودیجه تر 2 میلیارد افغانۍ لوړه شوې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې به د 1000 افغانۍ نیولې تر 250 افغانۍ پورې بزګرانو او مالدارانو سره مرستې کیږي.
دا بزګران چې کوچني بزګران دي لک او دوه لک او درې لک روپۍ هغه د دوی مشکل حلوي او دوی په هغه باندې په اسانه باندې د پردې په ځای د دې چې د بل چا څخه پیسې په پور واخلي یا شی رانیسي په ګران قیمت باندې چې هغه خور غریب سړي ته نور تاوان کوي. دغه اداره چې فعالیت شروع کړي دا د دې لپاره یو ډېر ښه فرصت وي چې هر بزګر چې په هر څومره اندازې پیسې په کار وي هغه د کرین وزارت څخه تر لاسه کولای شي.
د هغه په خبره د کلیوال بزګر ته ناولاندې بل اداره هم جوړوي چې کال سنټرونه به هم لري چې نه واځي د بزګرانو ستونزې باوري تر څنګ به دوی سره په مرابحه او د زیاتو رغتو پیسو د مرستې په صورت کې د مشارکت او مزاربت اخوا دوی ته د کارکیلې په موخه د اړتیا وړ سامان الات هم رانیسي. په همدې حال کې د کابل په پروګرامونو کې بزګران بیا وایي د نستله کبره نشي کولای له خپل زمکو سمه ګټه واخلي او کو حکومت سره د نغدو پیسو او د غرض د ټریکټر څاګانو او مال نمرستي وکړي نو نه واسې د دوی نستي به وشليږي تر څنګ به حکومت ته هم ډیره ګټه ورسیږي.
چې رښتیا خبرې د نستې نه به موږ موجو او حکومت هم ګټه ورسیږي. دا د زما پټه پاتې د ټریکټر پیسې نشته ته به اور پخته وکړي چې بل ورځ په شو کلک نیولې مکول به کړي وا چلته ممرس پوښه خرج کړي او پیسې ما ورکړي پوښه چې بیا آرام نه کوي پټه مې وسمه سي بوره پرو درو
یو لږ جربم ځکلرم او نه ټریکټر شي نشته دا او زه غواړم چې ما سره همکاري دولتو کې که هر نگانه را سره کوي په شراکت کوي پر نگای را سره کوي موږ لا بای کوردوي موږ خوشحالي ګو حکومت موږ سره همکاري کوي قرضه را کوي هر شي چې کوي موږ سره همکاري
دې یادونه ورته چې د زیاتره افغانانو اقتصاد په کار کې ولاړ دي. خود کار په هانو په وینا دا چې حکومت په زراعت کې د پام وړ او سیستماتیکا پنګوړنه د کړې نو بسګران نه وځي د طبيعي افاتون لري لا کرکېلې مایوس دي تر څنګه د غربت له کبله د سختو او ډیرو قرضونو او شرکتونو له کبله د اقتصادي اړخه هم کړېږي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.
شماره از کشاورزان در ولایت هرات که به کشت بانجان رومی رو آوردن می گویند با وجود آنکه حاصلاتشان افزایش یافته اما همانند سالهای قبل بازار مناسب برای فروش وجود ندارد. آنان با اشاره به ممنوعیت کشت کوکنار از حکومت طالبان میخواهند که زمینه فروش محصولات زراعتی دهقانان را با قیمت مناسب فراهم سازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کشاورزان مسئول برداشت حاصلات بادنجان رومی از زمین خواهشانند. عبدالناصر که در بیش از 4 جریب زمین بادنجان رومی کشت کرده میگوید امسال حاصلات خوبی از کشتارهای خود برداشته است.
میتونه که زمین بیاکچین تقریبا 7 خروار 8 خروار زمین اجیری به دست بر بیاکچین، ولی متاسفانه ما کیر میبریم به بازار، باز بازار نیه، بازار که کمه که سرخ بالا میکنه میبینی باز از یک طرف بیامد، نه از خود افغانستان، از خارج، از ایران بانجوری میمیاد بازار تمیه.
عبدالناصر میزان برداشت حاصلات از کشت را وابسته به تلاش و نقدی دهقان میداند. به باور او اگر برای بادنجان رومی بازاریابی صورت گرفته و به قیمت خوب نیز به فروش برسد، این محصول بدیل مناسب کشت کوکنار است.
زمین کوکنار که ورمینداختونده ورمیندازی بسیار کار خوبیه، جوانای مردم از پادر نمیایه، مردم جامعه ضرر نداره، اگری بتونه از ریشه و بیخ بکنه میایم به سر محصولی که جایگزین از او بشه. مثال بانجورومی پس این کار برامده بتونه، بسیار کار خوبی اگر کسی بکنه.
بادنجان رومی در ولسوالی های کروخ، انجیل، گذره و آبه بیشتر کش شده است. تمامی کشاورزانی که به این کش روی آورده خواهان حمایت جدی حکومت طالبانند.
زراعت آماده کنه مثلا همچین کارهایی که مردم از حالت بیکاری در بیایه و به کشاورزی روی بیاره و کش بکنه و زحمت بکشه و از بیکاری از این حالت بیرون بیایه.
بر اساس آمار نهادهای مسئول امسال نزدیک به 2200 هکتار زمین در ولایت هرات بادنجان رومی کش شده که از این زمین ها بیش از 34800 متریک تن محصول برداشت خواهد شد.
په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د نشه یي توکو په کښت، قاچاق او استعمال کې ډیر کموالی راغلی او په وړاندې هیڅ قسم خنډ نشته. محمد ابراهیم پرې راپور لري.
دا د کابل شمال ته په لسګونه کیلومتره کې پروت د کاپیسا ولایت دی چې په کوکنارو له بند مخکې پکې دغه بوټي کرل کېدل. د دې ولایت د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر عبدالله عزیزي امریکان سره په خبرو کې وویل چې روان کال لومړیو شپږو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو تګاب، نجراب، الاسای، د کوهبند مرکز، لومړی او دویمه ایسه کې د یو اتیا عملیاتو په ترڅ کې له نوي تورنو قاچاقبرو څخه 350 ګرامه تریاک، 2.5 کیلو شیشه، 22 کیلو چرس، 12 ګرامه ټابلیټ کا او 114 دانې زیکب ګولۍ نیولې دي.
چې دا ولسوالۍ تګاب، نجراب، الاسای، کوهبند، ویسیاوالی کوهستان، ویسیدو کوهستان او مرکز کې موږ یو اتیا عملیتونه ترسره کړي چې د دې عملیتو په نتیجه کې نوي کسه مزنونین مو نیولې دي چې د دې مزنونینو سره موږ 1.5 کیلو شیشه او 22 کیلو چارس او 200 ګرامه هیروین او 350 ګرامه تریاک او 12 ګرامه ټابلیټ کا او یو سول شپاړس زیکاب ګولۍ موږ نیولې دي چې دوسیې تکمیل او مربوطه ارګان ته سپارل شوي دي.
په ورته وخت کې د کاپیسا اوسیدونکي بیا د دغه مسؤول د څرګندونو په اړه وایي.
ما مبارزه را مثبت ارزیابی میکنیم، معتادین بردین، تداوی کردین، بعد باساز کردین، کسایی که مفروشه مواد وارم گیر میکنن و 50 قانون مسفرن که با تا این گپ چه شوه جلوش گرفته شود، جامعه ما با ازی بدبختی خلاص شود، دیگه جوانای ما فهمیده بدر معتاد نشن، درس بخونن، مکتب بخونن، کشور ما را آباد کنن، دیگه ما به بیگانه ها ضرورت پیدا نکنیم که اینجا بیا انجینر شود، دیگه شود جوانای ما ازی بدبختی خلاص شوند. بسیار کار نیک شده است،
خصوصا په کاپیسا کې ډیر خوندور فعالیت شروع کړی دی. یو نیم متاجین پاتې دی، هغه دیم شپخانو ته معرفي کی او د سرکو باندې چک پیډونه زیات کی. بس نن دغه هم تونه وختنه د حکومت
که څه هم طالبانو د نورو نشه یي توکو په کښت بندیز لګولې، په افغانستان کې لا هم د نشه یي توکو سره مبارزه کې لویه ستونزه له بهر څخه افغانستان ته د اصلي نشه یي توکو قاچاق او هم افغانستان کې د نشه یي توکو پخوانی زیرمې دي او معتادین همیش اندېښنه کې وایي تر هغه چې دوی نشي توکو ته لاسرسی لري نو درمل نه ګټن لري. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت از روز جهانی گردشگری در ولایت هرات برگزار شده است. شرکت کنندگان این نمایشگاه با شکایت از نبود بازار برای فروش محصولات خود از حکومت طالبان می‌خواهند که از آنان حمایت کند. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت می‌گویند هدف از برگزاری این نمایشگاه پشتیبانی از صنعت گردشگری و صنایع دستی در این ولایت می باشد.
در این نمایشگاه صنایع دستی از جمله قالین بافی، شیشه سازی، حکاکی، میناتوری، خطاطی، نقاشی و برخی صنایع قدیمی دیگر در 100 غرفه بر رخ بازدید کنندگان گذاشته شده است. غرفه‌داران با آن که برگزاری چنین نمایشگاه ها را برای معرفی صنایع دستی مهم می خوانند، اما از وجود چالش های جدی چون نبود بازار شکایت دارند.
وقتی یک محصول یا یک صنعت معرفی بشه علاقمندان خاص خود پیدا میکنه و نتیجه ای میشه که سطح فروشات بالا میره، مردم از صنایع دستی وطنی استفاده میکنن. صنعت قالین یک ویژگی هم داره که علاقمند زیاد داره، به خصوص دختر خانم هایی که نوجوانن و علاقمندی دارن که از این طریق امرار معاش بکنن، یک صاحب هنری باشن.
واردات داره، صادرات از این مال ما نداره. الان تیار میکنم، الان میبینیم الان با دکونم و با خانه پره، به اینجا پره، به اینجا دیگه چه خارجی مریه اگر بیا یک تکه دو تکه بخره، خب افغانی که اینجا نمیخره.
خاطر از اینکه خرید و فروشات زیاد کم شده، باید از این صنایع دستی باید یک امای خاصی صورت بگیره، چون که یک بازار درستی نداریم.
این نمایشگاه به مناسبت از روز جهانی گردشگری از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ به همکاری مالی دفتر پیتا در هرات برگزار شده است.
مثل سال قبل ما یک نمایشگاه بزرگ آماده کردیم، چون می‌خواستیم ارزش این هنرمندان، صنایع دستی یا تجاران یا شرکت‌های سیاحتی را به مردم ارائه بکنیم و یک زمینه‌ای برای هنر و اقتصاد باشه.
نمایشگاه در یک سطح بالای الحمدلله برگزار شده. نمایشگاه به خاطر هفته توریسم هست و ما مهمانانی از ولایت‌های زون غرب، فرا، نیمروز، بادغیس و اخور داریم و تعداد غرفه 100 غرفه است که برای برادران داخل قلعه و برای خواهران در بخش دارالفنون مد نظر گرفته شده.
نمایشگاه در قلعه اختیارالدین ولایت هرات برگزار شده و قرار است برای یک هفته برای بازدید کنندگان باز باشد و باور آگاهان با حمایت از صنایع دستی زمینه کار بیشتر برای افراد فراهم شده و این امر در کاهش فقر نیز مؤثر واقع خواهد شد.
په کابل کې یو شمیر بزګران وایي سږ کال د غنمو اصلاح شویو خارجي تخمونو د ښه حاصل څخه خوښ دي، خو سږ کال د ډیرو بارانونو له امله د وطني تخمونو د غنمو وږي پوچ او مرض یې کړی دی. لیما هوتک له کابل نه راپور لري.
اویا کلن عبدالحمید چې له کوچني توپ څخه په بزګرۍ کې تجربه لري، وایي د غنمو له حاصل اخیستو وروسته یې په ځمکه رومي بانجان کرلی چې له څه مودې وروسته به یې بازار ته وړاندې کړي. هغه وایي د نباتي آفتونو او د رومیانو د خرابېدو د مخنیوي په موخه یې خپله کرونده کې وقایوي تدابیر مخکې له مخکې نیولي تر څو با کیفیته رومیان بازار ته وړاندې کړي.
یو یو بانجان وچیږي، د چونجه یې خوري، فقط د دې لپاره دوا د چونجې لپاره دا دوا ضروری ده چې موږ وشیندو یا په پام کې یا په هغه کې په اوبو کې خوشې کړو، مشاله بیا دام خکیږي.
عبدالحمید وای سکال هغو کسانو چې هندي اصلاح شوی ته تخمونو غرم کرلی و دا بارانونو لزیانونو څخه پامان و. وای تاوان هغو بزګرانو وکړ چې وطني سپین غنم یې کرلی و چې اکثره وږي یې پوچ و.
یو پټی غنم و تقریبا 15 بسوی راځي، تخمینا 150 منه غنم وکړه. دمونږ تخمونه هغه و، د هندي تخمونه و خو او په ځنې باندې ډېره بد ولګېد، چې حاصل نیمه سوه، پوچ سو غنم پوچ سو انډیواله د سرخي ونیول.
عبدالحمید له حکومت غواړي چې افغان بزګرانو سره د عصري ماشینونو په برخه کې مرسته وکړي او یا حداقل د نباتي آفتونو په مخنیوي کې د کروندګرو سره د باکیفیته دواګانو او د دواپاشۍ وسایلو مرسته وکړي.
چې زموږ مشکل حل شي، دولت مونږ ته رسیدګي وکړي او دا کود دا شیان باید منتور کی، دا پمپ دی، دا پاشینی دی، دا خو ارزان دی، باید یو دا یو دیخان تا یو پمپ ورکی.
افغانستان چې یو زراعتی هیواد دی، دا یو زیات شمیر خلق وشمن تا زراعتی توکو تا راکلی ورکلی للاری تامینی کی، خو لا تر اوسه دا هیواد پا کچا دا کروندګرو تا ملاتار پا برخه کی دائمی او منظم پنسطیز پروشی پا کافی اندازه ندی عملی شوی. لیما هوتک، امریکا غا، کابل.
شماره از باغداران در ولایت نگرار می گویند امسال حاصلات نارنج در این ولایت افزایش یافته است. به گفته آنان باغهای نارنج در نگرار نتیجه خوب داده و این امر سبب شده که با گذشت هر سال باغداری نارنج در این ولایت گسترش یابد.
محمد کبیر از 20 سال به این سو مصروف باغداری نارنج در ولایت ننگرهار است. او در مساحت یک جریب زمین این باغ را ایجاد کرده که دارای 60 درخت نارنج است.
هر یک درخت نارنج ما کشت کردیم، کشت میکنیم، حتی از کلانک بر ما مانده است. 70 سال 80 سال درخت نارنج زندگی داره، عمر داره، کسر نمیکنه، از بین نمیره. دیگه خوبیش اینمی است که اصلات خود از دست نمیدهیم، در اصلاتش تغییرات نمیدهیم، صرف برش آو داده شویم، دوم یگان موسم یگان پارو یا دوا برش داده میشهیم، پارو برش میدی که واده میکنه میویش خوبی میشه، یگان دوا ضرورت میشه بخاطر یگان پاشه و اشاره یک دوا پاشی میشهیم.
با گفته او، آب و هوای مناسب ننگرهار سبب شده که باغهای نارنج در بیشتر ولسوالی این ولایت گسترش یابد. این باغدار میگوید درخت نارنج در این ولایت در سال چهارم آماده حاصل دهی می شود.
بهترین باغداری که است بر ما نارنج است بر مردم جلال آباد. حتی در کامه هم مال می شه، در شیوه هم می شه، در درینور هم باغ نارنج جور شد، در سرخود او در شینوار. دیگه در کدام منطقه که آب داری ما نارنج باغداری بسیار زیاد داری ما. خصوصا ولایت ننگرهار دیگه رشد نارنج و حاصلات نارنج زیاد به دست میاره مردم ما.
محمد کبیر میگوید باران بهاری امسال سبب شده که حاصلات آنان در تناسب به سال گذشته افزایش یابد.
که در فصل بهار بارانا بسیار زیاد بود، حتی بر باغا اگر هفته یک دفعه داری میکردیم برش آب میدادیم، حتی دمان میدادیم. مهربانی الله بود که در فصل بهار بارانا بسیار زیاد بود. بارانای زیاد یا موسم بارانی بر باغداری، بر درختها، بر خصوصا بر نارنجها فایده 100% ای داره که یکی خومی گردش خاکش حشره را کلی رزبین میبره، درخت صفا میکنه. بهترین نارنج گرفته است، بهترین سالی است، از میوه می تو پر.
این باغدار با برداشت حدود 2500 سیر حاصل از این باغ و با فروش هر سیر آن در بدل 50 افغانی سالانه کم و بیش 125,000 افغانی از این باغ دست می آورد.
قدرمنو لیدونکو ستاسو د ملکیان ډیر زیاته مننه. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بیلابیلې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل. We'll be right back.
بده خبری تولگه که افغانستان کې د خلکو روغتیایي حالت ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې هر 15 کسانو کې یو تن د روحي ناروغۍ څخه کړيږي. لبنان کې د اسرائیل جګړه امریکا وایي نو غواړي چې لبنان د په یوې بلې غزې بدل شي. په یو برید کې د ملګرو ملتونو 216 ساعتي ځواکونه ټپیان شوي دي. او د پښتنو لویه جرګه د قومي عدالت جرګه پیل شوی. منظور پښتین ویلي چې په هر بیه به جرګه دوام مومي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سیمه ته ورغله ده.
السلام علیکم خرغلاست. نن شنبه د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه زه احمد شکیبیم. په خیبر کې د عدالت لپاره د پښتنو قومي جرګه نن رسمان پیل شوه. د جرګې په میدان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین په شمول لسګونه زره خلک راغون شوي دي. د دې مهم خبر په اړه په سیمه کې د خپل همکار شاهنشاه اپریدی سره خبرې کوم چې د همداوس په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. اپریدی صاحب سلامونه، په خیر راغلی. یو کلی تصویر مونږ ته راکړئ، جرګه څنګه پیل شوه، چا پکې وینا وکړه او مهمې خبرې پکې څه وې؟
سلامونه ډیر مننه احمد شکیب صاحب. دا وخت چې کم خیبر سیمه کې د پښتون قومي عدالت هغه جرګه په تیر ورځ پیدا پدې کې کم مشران دي د مختلف د خیبر پښتونخوا مشران دي تر تر د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتین هم دلته وخت په وخت وینا کوي. کده دې په شتاز د تاسو د دې جرګې پیل نه واندي وایي په حکومت لخوا په دغه قومي عدالت لخوا په دوی باندې ډېر خنډونه دوی ته رامخې ته شوي چې هغې ته د وجې د دغه جرګې په پیل کې هغه لږ د دنډ اخکار شوه، خو تېره ورځ بیا د مختلفو سیمو نه خلک راغلي دي او دلته خونه لګولي دي. او نن د جرګې په رسمي توګه دویمه ورځ ده چې په دې کې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي په قبایلي سیمو هغه مشران راټول دي او یو بل سره د هغه ته ورپېښ ستونزو باندې خبرې کوي. په جرګه کې د یو شمېر سیمو خلک په دې اړه خبرې اترې هم شوې دي او د دې سن نظر
زمون خو ډیر وختینه چې کله مشر اعلان کړو د 11 اکتوبر دی هغه وخت نه تمنا و چې کله برازي او راغلی موږ د میسنګ پرسن والی زما ورور روښ شوې دی د 2016 د شپږم میاشتې په 13 تاریخ باندې او د قوم درد او د پریادم دل تراولې دي. زله ثوابینا لادرک شوې دي موندرسه کې ترجمه تفسیر دی پاره تل او هغه زینا 13 ورځې وا چې نامعلومه کسانو چت کړی دی لزر موږ ته سپاتنه نه ملي شوې منګه په اسلام آباد ای کوټ کې او میسنګ پرسن چې څومره زینې دي اغل ته تلې ارزه کې خپل حالې زلي کړې دي، خو تر اوسه پورې په دې اتنه حقاله کې مونږ ته هیڅ ریزلت او څه دي زړه دي خوګولو خبر نه دی ملو شوی. او ان شاء الله دې ډیر زیات تمام ده او دې ته ډیر زیات ارزومنم چې ان شاء الله په دې کې به ستريقه کار کیږي او صرف زمنګ نه ټول مسلمانانو بلکې د ټول پښتنو چې څومره خلک لا درک دي یا نور مشکل دي ان شاء الله په دې کې به صحل روزي.
یاره مشرق زده درته ووایم چې مش په ډیرو تکلیفو باندې چې پر پاخه روډ باندې نه راغلی په غرو کې می مزل را کړی دی لارې را ته بندې کړی وې نه پرې شو او پښې مې هم تڼاکې سوي دي. بس درده غذا مې په ډیرو تکالیفو ځان را رسولې د کوټې په درې ورځ کې درده غذا را رسېدلې په کشنی موټر کې چې مطلب ډیر تکلیفونه لارې بندې وې.
زمون خو بنیادی ستونزه سره په بنیادی ستونزه د امن ده. امن هله خراب شوې دي. زمون کا جان دا کا مال دا کا عزت تا دا ټول چې کوم ده دا تا تحفظ نشته. د حکومت ریټ چې کوم ده دا نه هونه برابر ده، بلکې کوم سیا د حکومت د ریاست ذمہ دار ادارې زمون ته چې د امن پنام باندې راغلي دي او ټول وزیرستان یې هر یو روډ هر لار نیولې دا غینه هم مونږ ته د بدامنې ستونزې پیدا کیږي.
افریده صاحب ستاسو په غږ کې مشکل ده په علت باندې پویګو دوستانو د دې جرګې په ځی کې د معلوماتو لمخې د انټرنیټ په خدماتو باندې یو څه محدودیتونه لګول شوي دي. بحث دوام ورکو، هیله ده چې ستاسو غږ مونږ سم واورو. د جرګې د اجنډا په اړه څه پوهیږئ؟ د جرګې په اخر کې به خلک کومه فیصله واوري؟
دلته چې کم جرګې ته خلک راغلي دي هغوی ډېر تمې راوړي دي، دوی په چې کم ورپېښې ستونزې دي لکه لادرکه کسان هغه خبر ډېر په ډاګه باندې ده او په هر پنډال کې په دې موضوع باندې خبرې کېږي. دې سره سره چې کم نامني ده په پښتنو سیمو کې او بیا د دې سیمې چې کم مسایل دي په دې موضوعاتو باندې ډېر زیات بحثونه کېږي او دوی دا ګڼي چې کم د ژوند دا د پښتنو یو داسې پړومبي ځل داسې په خلک راټول شوي دي چې په هغې کې په دې موضوعاتو باندې بحث کیږي او بیا د دې حل لارې لټولو لپاره چې کوم دی هغه هڅه به کیږي. مونږ دا څو ورځې وکتل چې کوم د مختلفو بیلابیلو سیمو مشران دي هغوی ړومبۍ د دې جرګې چې کوم په خپل پینډال ته راشي بیا په دې موضوعاتو باندې بحث وکړي او بیا یو داسې په څو پوینټ یا کوم چې نقطې دي په هغې باندې دوی متفق شي بیا د دوی د کمی جرګې یا کمی عدالت راوړي. زیاتره خلک دا هم غنی چې مطلب د دین وړاندې په دې موضوعات باندې خبرې شوي خو بیا داسې یو فیصله کون یا چې کم د دوی د دې پای ته رسیدي د دې حل لټولو ته نو داسې چرته نه دي شوي. بیا هم زیاتره چې کم د دې جرګې چې کم نکات یا غوړمبې د دوی په دغه پښتنه سیمه کې چې کم لادرکه کسان هغه په سکرین باندې ویډیوي په شکل کې هغه ټول خلکو ته وښول چې دلته په دغه سیمه کې کم قسم نام نه روان دي او بیا د دې سره سره دا هم ویل کیږي چې وخت په وخت دا پینډال ته چې کم د خلک راجمع کیږي په دې موضوع باندې به سبا هغه د دې باګه په سي نمائندگان هغه راځي او د خپل پیغام ټول.
صحیح، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر والی چورتل ته گورنر وای دوی هم سیمه ته رسیدلی دي. دوی خو په یالتی کچا په غونډه باندې محدودیت او بندیز لګول دوی د څل لپاره راغلی د دوی پیغام څو خلکو ته
دا هم چې کم پښبګم اکتوبر باندې په پختون جوړونه ورزنګ باندې دا یو بندیز ولګول شو نو هغه را په دیو خو باندې د دوی هغه جرګې ته کم کسانو د دې کم د خیبر سیمه کې د کامی عدالت هغه زیو نو د کم انتظامات تر سره کېدل په دوی باندې د حکومت لخوا هغه خندانو ورته جوړ شو او بیا په دغه په ورنبه ورځ باندې هغه پیښه هم مخې ته راغله چې په دوی باندې باقاعده هغه شیلنګ او د کم اوخ کې به اونکي ګیسونه دی هغه په دوی استعمال شو په دې کې ځنې د دوی چې کم ګډونوالو هغه هم چې کم د مرګ او ژوبل په دې کې وشو او بیا د دې چې کم د کمی عدالت یا مشران یا وی ویچ په هر حال به دا جرګه کیږي نو د دې د چې کم د نقصان دی یا زیان هغه ته په کتو سره په پاکستان حکومت دا پریکړه وکړه او د خیبر پښتونخوا چې کم وزیر اعلی دی هغه د دوی سره یو باقاعده په دلته خیبر سیمه کې یو ځان له جرګه راوبلل او دوی ته دا په دې باندې خبرې اترې وشوې چې تاسو به ځینې موضوعاتو باندې هغه په دې جرګه کې بحث نه کیږي او تاسو به په شرایطو باندې هغه ته اجازه ورکړي چې دا پښتون کمی عدالت په دې کې تاسو به کولای شي او دې کې ګډون کول.
مننه اپری دیس اپ ډیر ډیر زیاته مننه له تازه جزئیات څخه کوم ودان په ځان باندې پام کوي.
مننه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په افغانستان کې د افغانانو په ځنګړي ډول د خود ځوانجونو ترمنځ د روحي فشارونو د زیاتېدو خبر ورکړی ویل دي چې اوسمهال په دغه یوات کې له هرو 15 تنو څخه یو تن د روحي ناروغیو څخه کړیږي.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره بیره د طالبان لخوا پر خلکو لګیدلي محدودیتونه په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د نافذېدو وروسته د ښځو او نجونو ترمنځ د روحي ستونزو د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. دغه کمشنری ویلی طالبان د مشر ملا هبت الله اخونزاده لخوا د دغه قانون توشي وروسته اوس مهال ډېرې خځې او نجونې د عصبانیت، خپګان او ناهیلیتوب احساس کوي.
په دې تیرو دریو کلونو کې د خزو سیستماتیک بندیزونه خزه په خپل کورونو کې مسور کړي او دا وضعیت د دوی پر ذهني او روحي حالت ډیر یو ژور اغیز کړی دی. د زده کړو او کار محرومیت د خزو لپاره نه یوازې اقتصادي ستونزې رامخته کوي، بلکې د غید ذهني فشار او رواني ستونزې سره مخامخ کوي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا میری د اکسپرت ټورنز شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې طالبان له خوا د لګیدلو محدودیتونو له امله افغان میرمن او نجونو د روحي سلامتیا په برخه کې د یو ناورین سره مخ دي.
د روحي سلامتیا نړیوالې ورځې ته په درناوي هم مهاله غواړم د روحي سلامتیا ویجاړونکو بحران ته پام چې د طالبانو د افراطي سیاستونو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او جنو روغتیا ګواښوي راوړم.
ډاکټران وایي چې په روحي ناروغیو د اخته کېدو لوی لامل ټولنیز شرایط دي.
اول عمده خو شرایط اجتماعي است او اقتصادي است، نابسامانی های اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، فرهنگی و نبود برنامه و پروگرامه های مفید سالم، نداشتن تفریحگاه، نداشتن مسئولیت غذایی، نداشتن مثلا امنیت، این مطالب دست به دست هم میتو و جنگ ها متاسفانه و خوشبختانه برتون بگویم که کم جنگ ها فروکش کرده فضل خدا.
د عام روغتیا د برخی متخصصین وایي چې روحي ناروغي یو جدي مسله ده او باید ورته پاملرنه وشي.
هر کال د 300 میل نشاخوا خلک د اضطراب په رواني ناروغي اخته کیږي. همداراز 280 میل نه خلک په ژور خفقان یا ډیپریشن اخته کیږي. متاسفانه په نړۍ کې د اولکه شاوخوا خلک د رواني ناروغي ول کبله ځان وژنه کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف د افغان ماشومان ترمنځ د روحي ستونزو په زیاتېدو اندېښنه خودلې او ویلي دي چې نږدې 40% افغان ماشومان د روحي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د تیر 2023 کال د جولای د میاشتې په یو راپور کې ویلي چې د 12 کلونو ماشومانو 40% ژور خفګان تجربه کوي چې په اوسط ډول د نورو هیوادونو پرتله 10% زیاتوالی ښایي. په دې راپور کې ویل شوی چې 15% نور ماشومان د خفګان د سون څخه کړیږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
لبنان کې د اسرائیل د جګړې په اړه د امریکا دریځ وروسته بیانوي، خو اوس یو لنډه دمه کوي. بیا هم خراغ لاست. زورګونو خلکو نن شنبه د غزه د شمالي برخې نه وتل پیل کړی دي، ځکه چې اسرائیلي ځواکونو په ورستو ورځو کې عملیات کړي او د جبالیا د کډوالو کمپ ته چیرمه پوځیان استولې دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په دې سیمه کې 400,000 خلک ایثار دي او د اسرائیل پوځ یې د وتلو امر کړی دی. ډاکټران وایي چې 13 شنبه د مرکزی غزه په یو کوزي کې د اسرائیل په هوایي بریدې د ماشومانو او ښځو په شمول 28 کسان ووژل شول. اسرائیلی ځواکونو نن شنبه هم د لبنان په مرکز بیروت کې بمباری کړې دي. لبنان کې چارواکو د جمعې په ورځ ویلي چې په 13 ساعتونو کې 18 کسان وژل شوي او 118 تنه ټپیان شوي دي. د تازه شمیرو سره اوس د اسرائیل او حزب الله د جګړې نه وروسته د ټولو وژل شویو خلکو شمیر 2209 تنه ته رسیدلی او ټپیان څه باندې 10,000 کسان دي. اسرائیل د حزب الله د ځپلو لپاره په لبنان کې د خپلو بمباریو شدت زیات کړی او سرحدي سیمو ته پلي ځواکونه لیږلي دي. د هند په لویدیز بنګال کې خلکو د جمعې په ورځ اعتراضي غونډه کړې او ایالتي حکومت یې تورن کړی چې په یوې ډاکټرې د جنسي تیری په عملانو لازم عدالت نه دی عملي کړی. د اگست په میاشت کې د کلکتې په ښار کې په یوې 1.5 کلنې ډاکټرې جنسي تیری وشو او وروسته ووژل شوه. د دې پیښې نه وروسته ډاکټرانو اعتراض وکړ او د حکومت نه د لا نورو تدابیرو د نیولو غوښتنه وکړه. د سره مهاله د هند سترې محکمې حکم کړی چې په روغتونونو کې د امنیت لپاره کاري ډله رامنځته شي. اسرائیل د پنځشنبه په ورځ په خپل بریدونو کې د لبنان د پلازمېن بیروت په مرکزی برخه کې د حزب الله 28 وسلوال وژلي او 111 کسان یې ټپیان کړي دي. په دې اړه مو د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ د خبريالې پاتسي وراکسوارا د ریپورت پښتو ژباړې ته تاسو پام راګرځوم.
دغه ویجاړی له یو بل سره ورتوالی لري، خدا بیروته غزه نه ده. دلته د حزب الله د جنگیالیو د نکه کولو لپاره اسرائیل له څو ورځو را په دې خوا د حزب الله تر کنټرول لاندې د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبي څنډو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. دغه بریدونه د اسرائیل او حزب الله په یوه کلنه جګړه کې یو بل فصل پرانیزي. دغه جګړه چې د اسرائیل او لبنان پر پوله پیل شوې وه، اوس د لبنان داخل ته خپره شوې ده.
ډیر زیات خلک له تصور څخه د باندې قیمت پرې کوي. تر اوسه پورې له 2000 زیات خلک وژل شوي دي او له دې زیات ټپیان دي، او په سلګونه زره نور له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
د سپینې ماڼۍ ویان د امریکا غږ ته ویلي چې د ولسمشر بایډن حکومت د یوه اوربند د ټینګېدو لپاره کار کوي. د سپینې ماڼۍ په وینا دوی لبنان په دویمه غزې بدلیدل نه غواړي، خو د دې سره سره سپینه ماڼۍ د اسرائیلو سره د حزب الله د زیربناو په لمنځه وړلو کې مرسته هم کوي. دا ډله په لبنان کې د ایران نیابتي ډله ده. سپینه ماڼۍ وایي دغه موخې له یو بل سره په ټکر کې نه دي.
هغه څه چې موږ پرې خبر یو، هغه دا دی چې په لبنان کې د دوی عملیات مشخص دي. موږ له دوی سره په دې اړه خبرې کوو. موږ په دې اړه د اسرائیلو د حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرې کوو او دا کار به دوام ومومي.
اسرائیلي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ په هوایي بریدونو کې د حزب الله د دوه قوماندانانو د وژلو خبر ورکړی دی. خو ډیر خلک دا نه مني چې د اسرائیلو بریدونه د مشخصو اهدافو پر وړاندې وي.
د بایډن د حکومت لپاره دا ښه او پر ځای خبره ده چې وایي دوی غواړي اسرائیلو ته فرصت ورکړي چې پر حزب الله بریدونه وکړي او د دغې ډلې وړتیا وځپي. خو ستونزه دا ده چې د دې خبرې معنی د لبنان پر وړاندې دوامداره جګړه هم ده. داسې دوامداره جګړه چې لوی شمېر ملکي لبنانیان پکې متضرر کیږي. دغه جګړې تر اوسه په لبنان کې 1,000,000 خلک له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دا یو لوی شمېر خلک دي. دا تقریبا د لبنان د نفوس څلورمه برخه ده.
له دې سره هماهاله د پنځشنبه په ورځ ملګرو ملتونو ویلي چې د لبنان په جنوبي برخه کې د اسرائیلو په برید کې 237 ځواکونه چې د انډونیزیا اتباع او ټپیان شوي دي.
ملګرو ملتونو د 237 ځواک پر وړاندې د اسرائیلو دفاعي ځواک بې توپیره بریدونو چې پکې زموږ د 237 ځواک دوه سرتیري ټپیان شوي دي په ښکاره ښیي چې اسرائیل له نړیوالو قوانینو له حساب ورکونې او زموږ له ګډو ارزښتونو ځان لوړ ګڼي.
کله وی خو اسرائیل پر لبنان باندې خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. دغه هیواد کابینې د ایران له خوا تیرونی دی 300 غندیو بریټ ته ځواب ورکولو پاړه د پنځشنبه پورې غونډه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیل د ایران د تیلو پر تاسیساتو باندې بریټ نه کولو ته هڅولې دي. بایدن داسې مهال دا خبره کړې ده چې د خلیج هیوادونو اندېښنه ښودلې ده چې ښایي د ایران نیابتي ډلې د دوی د تیلو پر تاسیساتو بریدونه وکړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر ژمنه کړې چې د دوی ځوابي برید به وژونکی او حیرانوونکی وي.
هغه څه چې اسرائیل ښودلي هغه دا دی چې اسرائیل زیات انتخابونه لري او اسرائیل کولی شي له دغه څخه له هر یو څخه استفاده وکړي. اسرائیل دا هم ښودلي چې کولی شي د امریکا د غوښتنو برعکس چلند دکړي. له دې عمله زه فکر کوم چې دا مهال ټول انتخابونه موجود دي.
د سوریه دولتي رسنیو هم د اسرائیل له خوا دغه هیواد په پلازمینه دمشق په بریټ کې دوه او ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په غزه کې د فلسطینیانو ستونزې هم دوام لري. د پنځشنبه په ورځ په غزه کې پر هغه خوندې باندې د اسرائیل په بریټ کې چې د سرپناه په توګه ترې کار اخیستل کېدو او وشتنه وژل شوې دي. ورزنګ د امریکا غا واشنگتن
انګریزي دا غره لپاره انګریزي دا غره لپاره انګریزي د ټول لپاره د انګریزي ژبې د امریکای لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغه څخه پیل شي.
هاي هاو ار یو
د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټول لپاره ده. اټس فور یو د خبرونه ستاسو لپاره ده.
دا مو نوې خبرونه ده او کغواړ انګلیسي زده کینو د دې خبرونه لیدل مهیروي. افغانی الاصل امریکایی هنرمند میگن کبیر وایی دا ورته زړه بوګنون کې د چی ګوري افغانستان کې جنونی تعلیم نه منې دي. میرمن کبیر زموږ د همکار خایسته سعادت لامی سره د مرکې په ترڅ کې ویلي چې د افغانانو دود دا نه دی چې خپل لونی دي لزده کړو منې کړي.
Yeah, so first of all, it's just something I'm deeply
concerned about. دا هغه څه دي چې زه یې پاره شوارا علاقه لرم. زه د چارانس نشم لیدلی. په ځانګړي توګه چې د اساسي بشري حق وي. نو دا واقعا ما کار ته هڅي او دا واقعا د لیس کار او د ډیرو کلونو په اوږدو کې ډیر وخت اړتیا لري. ما د خپل ټولنې نه بهر خپل شبکې ته د پوهاوی په لوړولو سره په خلکو اغیزه کړې. ځکه چې زه د امریکا د موسیقي په صنعت کې د کار کولو فرصت لرم. نو لومړی او تر ټولو مهم د افغانستان او د افغانانو حالاتو په اړه د پوهاوی، دوهم د خزو لپاره د خزو سره کار او د نوو راغلو کډوالو سره کار. د افغان میرمنو سره د لپاره د پیسو په ټولولو کې مې برخه اخیستې څو د جګړې په سیمو کې د میرمنو سره مرسته وشي او همدارنګه چې امریکا ته د 100,000 نه زیات افغانان انتقال شول نو ما په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې په هڅو کې هم کار وکړ. زما لپاره دا ډېرې مختلفې لارې وې خو د لوی هدف لپاره هڅې جاري ساتم څو خلکو د ملاتړ لارې ولټول شي په خاصه چې اوس د افغانستان په اړه خبرونه هم نشته. نو دا هم ایوالار ده چې موږ څنګه افغانستان او ناورینې په خبرونو کې وساتو او ورته پاملرنه جلب کړو.
ماته وایستاسو څه احساس کوي کله چې اوري چې په افغانستان کې نجونې او میرمنې ښوونځي ته د تګ او کار ته د تګ حق نه لري؟
sometimes I بګنون کده زنه وختونه داراته بالکل ریختیا نخکاری. یقین مینه راځي چې په نننې نړۍ او نننې اثر کې لا هم جونې مکتب نه منش. دا زمونږ لپاره واقعا د خپګان وړ ده ځکه دا زمونږ کلچر نه ده. مونږ د سینې یو زمونږ تاریخ دا وایي چې مونږ د سینې او زه غواړم دا تر لاسه کوم چې مونږ هیڅ کله دا د واقعیت په توګه ونه منو. دا جونې غواړي زده کړي وکړي. دوی بل هیڅ نه غواړي. یوازې خپل هغه بشری حق واړی چې ټول لري.
د ټاکنو په درشل کې یو او د افغانستان نوم هم په دې ترس کې راڅرګندېږي. تاسو څه واړی چې وګورئ چې امریکایي وکی په خاصه توګه د خپل ژوندو د پوره کولو لپاره چې د افغان میرمنو سره د ملاتړ په ترس کې کړی دی.
زه به خوشاله شم چې وګورم هغه چې د ملاتړ وعده کوي په خپل خبرو ریښتینی پاتې شي او په خپل ژوندو عمل وکړي. د دې ډیرو ژوندو وخت نور ختم دی او دوی باید عملاً لاس په کار شي. او د څه خلک هم شته چې په ډی سی کې د افغانستان خلکو او میرمنو د حق لپاره زیار باسي او خدای دې د خلکو ته برکت ورکړي ځکه چې دا واقعا ګران کار دی. په ځانګړي توګه چې په امریکا کې مشرتابه هم د بدلیدو په حال کې ده. نو موږ باید دغه بحث دوام ورکړو. په نړۍ کې ډېر څه روان دي او زه هم پوهیږم چې په امریکا کې مسلمانان ډېر دي او ټول لیواله دي چې وګوري امریکا څه کوي مثلا د غزې په برخه کې او داسې نور.
تاسو ورسته سندره یو خولي دری سندره ده. تاسو دا سندره ولې وټاکله او په ځانګړي ډول مڅنګه دی یو لړ بدلونونو په ترڅ کې خپلې ځانګړي سندره په توګه جوړ کړه؟
زه په دری او پښتو ژبه نه پوهیږم خو ما د ارواښاد احمد زاید ډېرې سندرې اورېدلې دي او د هنر سره یې مینه لرم. د دغو سندرو په اورېدو لویه شوې یم. په مېلمستیاو کې به موږ د احمد زاید سندرې غږولې لکه د نورو افغانانو په څېر. زه د هنري سندرو د تولید په پروسه کې خورا ښکېله کېږم. د سندرې لیکونکي په توګه ما د خپل هنر سره خلاقیت ته مخه کړې. دا یو څه د هنر سره د خاصې اړیکې پروسه ده. زه موسیقي ته غوږ نیسم داسې لکه چې ما سره خبرې کوي او ما ته وایي چې څه وکړم. د دې پر ځای چې زه خپل نظر پر موسیقي وتپم دا سندره مې ځکه انتخاب کړه چې د پلار ورځ وه. زه له خپل پلار سره وم او موږ په موټر کې وو او دا سندره غږېدله. دا زما د مور او پلار تر ټولو د خوښې سندره ده. نو ما فکر کوم چې زه باید دوی ته ډالۍ ولرم. نو په سوچ کې شوم چې د بابا جان د اوسېدو کوټه به څه ډول په کابل کې مېلمستیاوي به څه ډول ښکاري دي. ما په شپې ته مې لسیزه کې هیڅکله په ویډیو کې کابل نه و لیدلې. نو ځان مې وهڅول چې هغه څه وکړم چې پخوا نه و شي. نو دا نظر ما ته راغی او سندره مې د زړه په مینه جوړه کړه.
سندر نزو سینما ته د افغانستان د سینما مخکخه لوبغاړي ستور منګل وایي چې بهرمیشتي هنرمندان کولای شي چې لاسونه سره یو کړی او د افغانستان سینما ته د بهر نه خدمت وکړي. په لندن کې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل د میرمن منګل هنري ژوند ته کتنه کړې ده.
افغانستان د رادیو ټلویزیون او د تیاتر مو مسله ستوري منګل په دی اند چې پر هنر فن ډراما او موسیقي غوندي د ساتيري پرنندارو بندیزونه به نه دا چې افغان کلتوري میراث وو وجني بلکې لراتون کې کل څه خبره خپل ملي اتلان هم هیر کړی.
زه هلن کې ما چې ځینی آزموینه د تلویزیون خبره ده په دې کې ټول ځوانان وو متعلمین و معاصلین و در اخبرونه که یو تاریخی پختن تصویر وقتو ده قاضی محمد اکبر خان تصویر وی که هرچه ده تصویر وقتو جن ده جایزه لاری یو زواب داو چه ده دا احمد شا بابا ده یو چه بلوی چه تیمور شا او ترکی ده یو چه بل سووی خو خلاصا دا سوال چا جواب نه کړی شو.
ګلجان د جونې شما چیرې د شین کبه د وریزو اله ته جګر خون شو دل راځ.
په افغانستان کې په 2020 کال د طالبانو په دویم ځل واک ته رسیدو سره سم پر موسیقي سینما او نورو هنري نوښتونو او د هغوی پر لنډاري بندیز ولګول شو. ستوري منګل د طالبانو په لومړنۍ دوره کې وطن پریښی وو خو هغه په پردیسی کې هم د ډرامي او تیاتر هنر پاللی او د غوره هنر پالي په جایزه یې هم نزولې ده.
ما ته د سرو زرو مدال ټولو فرهنګي اروپایي ټولنو تصمیم ونیو زه هلته ډیره فعاله وم چې ما ته د نازو انا د لاروی د سرو زرو مدال په نصیب شو او بل په امریکا کې ما ته هنرمند شایسته لقب راکړ.
ستوري منګل په دې اند کې د نړۍ په ګډ ګډ کې افغان هنرمندان تر یو چا ترلاندې یو موټی سي نو د افغانستان موسیقي ډراما او فلم وده کولای سي.
دا خو هلې ځلې غواړي چې د یو ګروپ باید د کار ته په یو کس باندې تمثيل نکړي کنه یو ګروپ وي یو دفتر وي یو څوک وي چې د کار مخې ته بوزي منتزای پیدا کې د اکتورانو یا د اکتریسانو جلب او جذب مونږ وکړو.
ستوري منګلوای په 1928 کال د افغانستان ملي ټلویزیون تر پرانیستو پس افغان شزینا سندرغاړو زړه نه کاوه چې په ټي وي کې راڅرګندې سي.
اته ما یو څو پښتو سندرې چې خزینا و خپل هغه سندرې ویلې وي څوک نه حاضری ده چې خپل سندره ووایي. بیا د ما نه هیله وکړه ما د خدای بخښلې میرمن قمرګل د هغه سندره ما ترا کړه راځه چې یو جوړ کو جونګړه په ځنګل کې. بیا پس دغه قمرګل خور راغلا یا نور سندرغال راغله
سوري منګل د بالیوډ په یو مشهور فلم دھرمهاتما چې په 1950 کال خپور شوی وو د هیما مالینی د یوې نږدې ملګری رول درلود. قاسم خان مندوخیل امریکا راغ لندن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیدي. تاسو لملتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. په څو شیبو کې د امریکا غاک رادیو خبرونه پیلېږي. هیله ده چې حالت محمد ملتیا وکړي. اوس خبرونه سپارم د دری برخی همکارانو ته. تر بیا دخله پمان.
د
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.